سلامونه احمد شیبری هم دا ساجی رادو د دې سات خبرو نوړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای په کندهار، کونړ او دایکنډي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون سهشنبه پر خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 میلیون په لګښت په 2 کلونو کې بشپړه شي. د یو ان ایچ سی آر په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له بودیجې څخه تمویلی شي. د اعلامیې له مخې د کونړ روغتیایي مرکز به شاوخوا 150 زرو، د کندهار به 45 زرو او د دایکنډي روغتیایي مرکز به 240 زره کسانو ته د خدماتو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتو د دغه ادارې په خبره له دې روغتیایي مرکزونو به تر ډېره راستانه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته استول شوي. د لیبیا لوی درسیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سهشنبه په ماښام له انقرې څخه د ویل وطن له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وژل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په خبره د الوتکې پاتې شونې د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې په هایمانا ولسوالۍ کې موندل شوي دي. په دې پیښه کې د الوتنې درې عمله هم وژل شوي دي. محمد الحداد تر پیش مخکې د سیشن بی پورس پانقره کې د ترکیه له دفاع وزیر یاشار ګولر او لخپل ترکی سیال سلجوق بایراکتار اوغلو سره لیدلی و او ترابلس ته د ستنېدو په حال کې و. تر اوسه د الوتکې د رالویدو علت روښانه نه دی او ترکیه ویلي چې د پیش په اړه به څېړنه کوي. محمد الحداد د 2000 کال د اګست له میاشتې راهیسې د لیبیا لوی درستی سو. ایران پر خپل دوه اتباو د دې هیواد په شمال کې د سیشنبه پروس د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران قضایه قوې پورې مربوط میزان خبری اژانس لیکي دا کسان په 2020 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې 2 تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو علني اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بشرن نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دوم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. د استرالیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې نن د وسلو د ملکیت او ترهګرۍ ضد قوانین تصویب شول. دا قوانین په باندې ساحل کې له مرګونې پرېد وروسته تصویب شوي دي. د دغو قوانینو له مخې د وسلو مالکیت محدود شوی، په عامه ځایونو کې د ترهګرۍ د نقشو شول منع شوي، منع او پولیسو ته د مظاهرو د کنټرول لپاره زیات واکونه ورکړل شوي دي. د نیو ساوت ویلز صدراعظم کرسمنس ویلي شایي له دغو سختو اصلاحاتو ملاتړ ونه کړي، خو حکومت یې د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی. د دغو قوانینو تصویب له مخالفتونو سره مخامخ شوی دی. په باندې ساحل کې د ډزو پیښه د استرالیا په تیرو شاوخوا 3 لسیزو کې تر ټولو مرګونې پیښه وه چې لږ تر لږه 2 کسان پکې ووژل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ او غوښت من بیاست شنو غلاست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې مو د حجرې دوران پیژندې او پدې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي د هغه د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي پدې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه د ریدل حجم یې زیاتېدي او حجرې دې ته برابر او تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسیدي. په دغو درو مرحلو کې راځو په 10% کم مرحله چې د هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي. مش ده عميتوس مرحله وچ غیر مستقيم ويشو او سرمو مستقيم ويشو او سرمو غير مستقيم ويشو چ پدوا دولوا چي وي ميتوس سو او بلي هم ميوس سو ازو لمري ميتوس عمليه پيژن از موږ اوسه درس به د دروي يم صفه خاطر او وي يم صفه پري دوام وکړي میتوسس عملیه چی ده ده غیر مستقیم هجوی ویش ده دولون سخده چیه ده چی ده ایز موش ده بدن پا مختلف و برخو که اجرا کیجه او یولر بیلا بیل پیچه ده پراون سر ترسی وی ده چی ده کلا چی مورانی هجوی ویشه کیجه ده ده یه دوی لونانی یا داتر سیز چی لاز ترسی هاگا با بلکل کتمت ده مورانی هجوی پسانوزه او کروموزومونه بای هم ده هاگو پاندازه ووسه چه دغه مورنی حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنی حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي زو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي لومړی راځو د انټرفیس پړاو د انټرفیس چې دی د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې دی ته آماده کیږي د دې داخلي محتویات وچند کیږي حجره عظمي حد ته رسیږي تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دا وخت کې وجود لري چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر شوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله پروفیز مرحله چې د لومړي او اوږده مرحله ده په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي په پروفیز کې لاندې او غښتلي کیږي په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدو نسخه یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنترومیر په برخه کې د بسره نشتی بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سره رسی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي یعنی کوم هسته چې په شاو خوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې ازادي شته څو د ویش لپاره ځای برابر کړي همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي د سپینډل فایبرونه چې دی د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي لومړی چې په یو که کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو سرته او بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور له منځه ځي پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غښتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل سي او پرته له پروفیز څخه حجره نسي کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي ورپسې راځو د میتافیز مرحله د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې دي کروموزومونه څه کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومداره کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دی د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي دا د سپنډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کشه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپنډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي. کوئی سپنډل رقم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپنډل ترونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونه دغه کم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول سوی او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپنډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې شي سي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډیر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مختره زی او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کش کړل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینیټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلنډ او سر دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یوې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که انسان دا مرحله چې د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تېروتنه وسي مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینیټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وو بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي کروموزومونه چې کم جلا شوي وو هغه اوږدېږي چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وو بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بېرته څرګندېږي. هسته چا هغه بېرته څه کېږي راښکاره کېږي چې د آر این اې او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی او ورپسې د سپنډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وو او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور څه کېږي له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده او هسته چارم رامنځته شوې ده یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي سایتوپلازم اوږدېږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته اماده ده ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې په دا تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوجدیږي نو د تمنه کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سره ورسیږي. دا زو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د ورستی اخیرنی پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي، د مایتوټیک سپندل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل میمبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړ د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د رقم حجرې چې کوم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا ما د میتوسیس مراحل فلج په میتوس په مراحل باندې مسر خلاصه ووسه. په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکی ډول سره چې سوی فزیکی ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دا حجوي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکی حالت او بل یې کیمیاوي حالت. فزیکی حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې به دې هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه لري رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پریسي بیرته ترمیمېده، چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوس عملیه سره ترسي، چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي. یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي، دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دا غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې دا سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کالونه سره ترسيږي، دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي، او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی. سستول ته جوس خان لري نه مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرح لست د ولسم ټولګي و نه هم لست. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي، چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاس
فاسفید گروپ همدارنګه نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه قند درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډی این ا چې وه هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په آر این ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو وویله چې جینیټیکي انجینري چې وه هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي این اې چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې وه دغه رقم درمل چې وه همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کښې کې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل یې رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یوه دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه یې د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښې څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کم انجینیری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې وه په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سوله چې دغه کم پوهان عالمان چې وه هغوی د دغې روزنې میتودونه ډېر عالي درجه سره مخته یوړل. تقریبا په 1960 میلادي کال کې د ډي این اې په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن آف انزایمز وه چې په هغه سره د دې کم ان ایچ وا د دی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کې عملیه په واسطه دوی چې وکړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډېرو خلکو علاج پرې کېږي د شکرې ناروغۍ. ارزو دغه کم جینیټیکي عملیې چې دی دا ځینې وخت ډېر زیانمن هم کېدلی سي د ډېر ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه دپاره په ټولو هېوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسېږي د هغه دپاره قوانین وجود لري اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کنیولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مخته وړي او دغه کم عملیه چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملیه چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کله چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویله تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په پخوا وختونو کې چې و د غوایي یا هم د خوږ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې و ډیری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان را ولاړ سوله د دغه جینیتیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره چې ډېر اسانه او ارزان بیه کې کار و. که چیرې هغه کم غوایي او د خوږ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې و قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی را ولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د آر 1 میسنجر آر ان ا ټوټې چکړلې قیچي کړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فکتور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي دغه کم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي دغه کم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې و هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې و یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې تر څو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي د دغو کسانو شمیر چې و 3 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 3 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډه کړي، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرېدی دوی به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیتیکي تخنیکونه وه چې د دغې ستونزې حل یې څه کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال ش مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخیستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسېدله چې هلته به دغه کم بیگانه نا مواد چې و هلته به ور داخلوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملیه چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی تر څو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسي. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکې کې زیاتول تر څو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکې دې ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي، یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون یې راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي، کله په موږکانو کې انتقال کې ورسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو، یعنی د دې ودې هورمون د موږ د چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیر نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخستي هغه د خوګ په د و دې په ډي ان ا کې ورزافه کې چې په دې سره چې و دا کم خوب چې و نسل چې رامنځته سو هغه وده ډیره کړې وزن ډیرو خو مګر د دې هډوکي چې و هغه کمزوره و. ور پسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای شوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي این اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې وو هغه چې کوله د ډي این اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د ین اے دا رقم د جی این اے تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره وسخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دا رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره وسخه په ډیر عالی درجه وسخه کاته اخیستل کیږي. ورپسې راځو په آخرنۍ موضوع مو چې د هغه د ایسي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي وي. چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي، یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر وش ساته.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادي ملما په نننې خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د ملما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو اوریدم که سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی وو. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه راپدې خوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړي او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او د همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته ویم، تکل صاحب، ما خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نه شو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعری برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي، او دلته په آلمان کې دغه دریو لسیزو نه دیرشو کال نه راپدې خوا، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم، او هر طرف ته، هر لوري ته چې ما ته کومه دنده راسپارل شوې ده او زما پکې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللی، او خپله برخه، خپله ونډه مې پکې سرته رسولې ده.
ما ته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي، له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، دغه نوي کډوال خویندورونه چې زمونږ راغلي دي، زمونږ ملګري، زمونږ ټولنه، زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي، مرسته کوي، کومکونه ورسره کوي. او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، او اوس د المان د ډېرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي زده کړې په همدغه برخه کې کړې دي، خو علاوه زما دغه کاري مسؤلیت نه زموږ ملګري چې دی په عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپلې مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو، تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسؤلیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه سکل صاحب. لنیکه مرغه په دې وروستیو وختونو کې چې له بده مرغه یا لنیکه مرغه خلک چې کډوال شوي دي، ډېری لوستي خلکو په افغانستان کې، مسلکي خلکو هلته دندې اجرا کړې وې، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه څه دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي. په خپلو اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دی دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی، افغانان باید دغې نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپله تجربه وه، هغه هم د دوی سره شریک کړه او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې زمونږ ملګرتیا وه دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو او دوام لري. تکل صاحب
ډېر ښه. په تیرو دوه درېو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاس و. په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه سوه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه هم داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنې دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړه او زمونږ تاریخ زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسوو زیان یې ورسوو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سې یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپله خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوا نه تکل صاحب تاسو ته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه وو لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربې سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځانګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوري او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، په د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم د وخت په تیریدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په هکله باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو ته مسلکي خلک راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې زیانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوي دي. او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغوی ته د موږ ساين غونډې جوړې کړې دي، هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ورکړي دي. نو موږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کولر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي. او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده، په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي، او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې، ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړنې لري، دا کنړ کلتوري ټولنه خپله دنده او مسؤلیت بولي چې هغه یې وستی او خپلې ټولنې ته یې معرفي کړو. موږ په مختلفو برخو کې، په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې هم جوړو. او د کنړ سیند د مشاعرې تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کنړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري. د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي. په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي، موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کنړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کنړ په سیند باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسؤلیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک هم موږ سره ډېر همکار پاتې شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې رامنډې مسؤلیت یې زموږ د کنړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بېلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرستې رسولې دي. تېر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې. د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زموږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي، په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کنړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کنړی نه. کنړ کلتوري ټولنه یا کنړ سیند، دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغسې استعمالوو. خو زموږ فکر او سوچ د ټول افغانستان دپاره دی، او زموږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو. لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه قصې زموږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی، د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کنړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کنړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو وکړه، د کنړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه موږ یار کال جوړوو، په کال کې یو وار جوړوو. داسې مشخصه نیټه نه لري. تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا له ګران دي، نو چې کله ورته موږ ذهني تیار یو، وخت ورته ولرو، بیا یو مشخصه نیټه ټاکو، په هغې باندې دا غونډه جوړوو. او له نیکه مرغه
فکر کوم چې فصل خو به یې معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې.
او دا فصلی مولا دې خاص معلوم نه ځکه چې نو کله وڑی کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او نیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سین دا ادبی مشاعره دا ادبی ناشته غونډه چې دا په اروپا کې د سیو جشنی بڑے ورکړی دا د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب او دا زموږ خپل کور دی، یعنی
د ټول اروپا غونډې دي د جرمنی
او گاونڈی وادونه دی جرمنی سره نزدیم دی زمونږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته دی ورځی ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاته پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبی چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې، په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپیخري په دې باندې بحثونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي،
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي، معنا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل، لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیره یو څیړنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د ښځو ارزښت او په نورې نړۍ کې ښځې چې دی په خپلو ټولنو کې مېرمنې څومره ونډه لري دغه قصه یې پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړی و. د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ ستاسو یو لیکواله خور ده عارفه بشیر عمرلور، هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیز او ډیره هر اړخیزه مقاله لري، یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په ضمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیز برخه باندې راټول دي.
بالکل، خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري، ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زموږ دپاره ارزښتناکي د افغانانو دپاره ارزښتناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حاکمانو سره یې شریکوو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته وویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا داغې په ژوند او ژواک باندې یو ډیر ښکلی سیمینار جوړ کړی و چې د ټولې اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیو یم د دې 1913 کالو کېدی چې ستاسو خپرونه د دې حوصله ونه لري، خو زموږ فعالیتونه د په مختلفو برخو کې دي چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپلې ټولنې د ښیرازۍ د پرمختګ لپاره یې کوو. نو طبعا دا سیاسي رنګ خپلوي او موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندوو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه، هغه څه نه کوي، لکه څنګه چې تاسو ته وویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي. او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر. او په ضمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زموږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورم ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویدن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی، او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډېر خطی کې اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډېر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي، شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې دی په یو برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیومو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه هم دا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلې تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې، هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډه، ګېډه خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر راوړي ډیر به ستړی کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغه هم دغه جوړیږي، خو خلک په ستړی کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه زه خېږي چې په مجموع کې، په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي. خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه کیسې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا کیسه فکر وکړي. د دولتي نظامونو کې وزارتونه، مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه دی، زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې. او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خلا نورم بیا ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته مې پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې. هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپلې هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړي ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اورېده. تر بلې خپرونې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه